دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاس او نادرا درته هر کله وای. نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د پاکستان په اړه راپورونه، شننې، تبصری او ځانګړي راپورونه هم اوریدل شي. یو څو سندرې هم د روانې کړي برخه دي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې د سیالکوټ په پیښه کې ککړو کسان به قانون منګولو ته اسپاري. پاکستان به د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان یا OIC د بارونو چارو وزیرانو غونډې کوربتوب کوي چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. او امریکای او د دوی لویدیز متحدانو په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو د وژنو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکشا سره پرون په خبرو کې په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د وژلو په اړه د قام غصې او ندامت څرګندونه کړې. د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې یو پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړي په وهلو ټاکلو تر روستو وژلو او وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنی کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ ته نه دی وړاندې کړی په بهرامۍ سره وژلو. روستو بیا یې پر سړک مړې او ته اور ورته کړو. غیر چاپېر راغونډو شوو کسانو د لبیک یا رسول الله نارې وهلې. وزیر اعظم عمران خان پرون د دسمبر په 4 په ټوټر پاڼه لیکلي چې د دې پیښې سره په تړاو کې تر څلو زیات کسان نیول شوي دي او له قانون سره سم به سخته کاروایی کیږي. بلخوا د پنجاب حکومت وایان آسان خبر د دسمبر په 4 په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې په پیښه کې مبینه توګه د 14 ملزمانو په ګډون 113 کسان نیول شوي دي. خو اډان نیوز او وپانی نن د دسمبر په 15 د پولیسو په حواله د نیول شوو کسانو شمیر 215 ښودلی ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په ګډون د صوبی وزیرانو کامران بنگش او شوکت یوسفزئی ته له انتخاباتي ضابط اخلاق څخه د سرغړونو په تور نوټس ورکړی دی. صوبای الیکشن کمیشن وایي سولې احمد پرون مشال اړو ته ویل چې حکومتي ګوند ته یې ویلي ول چې په دسمبر کې کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو شیډول په اکتوبر میاشت کې جاري شوی و او جلسې نشي کولی. خو د دې باوجود واکمن ګوند په پیښور کې جلسه کړې ده. د دې په خبره واکمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې سرکاري مشینري کاروي. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی پرون مشال اړو سره په خبرو کې دا خبره به بنیاد وبلله.
حکومتي مشینری کوم ځای کې استعمال شو؟ د اوس خو اذا فاینل شو امیدوارم کوم وخت کې چې د پښو جلسه شو په هغه کې امیدوارم فاینل نو څه د پاره کمپین کړم. مته دا خو ځکه هغه څنګه نیول شو کنه.
دا په داسې حال کې ده چې په خبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې په یو 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 رایه چول کیږي. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان یا OIC بارونو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دغه غونډه د سعودي عرب په ملاتړ رابلل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسي او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د قریشی په خبره له افغانستان هم یو لوړ پورې پلاوی ته بلنه ورکړل شوې چې نړیوالو ته اصل صورتحال بیان کړي. خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. امریکای او د دوی لویدیز متحدانو په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړو د وژنو او په زور ورکېدو په راپورونو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشري حقوقو د سار ډلې په دې اونۍ کې ویلي وو چې طالبانو د اګست په نمایي کې د طالبانو واکمنېدو راهیسې په 4 ولایتونو څخه یوازې په 4 کې د امنیتي ځواکونو سره باندې 100 پخواني غړي په سمدستي توګه اعدام او یا په زور ورک کړي دي. امریکا، اروپایي ټولنې او شل نورو هیوادونو د دسمبر په 4 په یو ګډ بیان کې ویل مونږ ټینګار کوو چې دا شوي کړنې د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لوري اعلان شوي بخښنې سره په ټکر کې دي. اوسمن وړي او کریملین تایید کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دسمبر پر 1 د اوکراین او نور موضوعاتو په اړه د خبرو لپاره یو خوندي ویډیوي اړیکه نیسي. دا ورچوال یا آنلاین ناسته په داسې حال کې چې واشنگتن او کیف وای ماسکو په لویدیز کې د ټانکونو او درنو وسلو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او کېدای شي چې د جنوري په پیل کې د برید پلان جوړ کړي. سپینې ماڼۍ د دسمبر په 14 وویل ولسمشر بایدن به د اوکراین سره پر پوله د روسیې د فوجي فعالیتونو په اړه د امریکا اندېښنې شریکې کړي. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سریلانکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي په وژلو کې ککړو کسانو خلاف به له قانون سره سم کاروای کوي او تر سلو زیات کسان یې نیولي هم دي. عمران خان د دسمبر په 14 په ټویټر باندې لیکلي چې قام پر دې پیښه غوسه او شرمساره دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې یو پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړي په وهلو ټکولو تر وژلو وروستو وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنی کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بېرحمۍ سره وژلو. په پاکستان کې په تېرو کلونو کې په معینه توګه مذهب ته د سپکاوي په تور قهرجنې ډلې بېګناه انسانان په وحشیانه توګه وژلي. وختونه دا ده چې په پاکستان کې د ناموس رسالت د قانون باوجود ولې خلک قانون په لاس کې اخلي او ریاست د دې مخنیوي لپاره څه کوي؟ تفصیل د مجید بابر پر دې رپورټ کې ورو.
د دسمبر په 3 د پنجاب په سیالکوټ کې د قانون نه د سرغړونې په یو پیښه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو لخوا ذمہوارو ته د عبرتي سزاګانو بیانونه دوام لري. په دغه پیښه کې د یوې کارخانې سریلنکن منیجر پریانتا کمارا مذهب ته د مبینه سپکاوي په تور هم د دغې کارخانې مزدورانو ړومبۍ په وهلو ټکولو ووژلو او بیا یې د کارخانې نه بهر د جسد د سپکاوي سره سره په اور سوځولو. د سیالکوټ پولیسو مشال لیریو ته ویلي دي چې دوی ته هیڅ چا د پریانتا کمارا لخوا مذهب ته د سپکاوي ثبوت نه دی وړاندې کړی. د سیاسي چارو شنون کې امتیاز عالم وایي چې دا په هغه هیواد کې ړومبۍ پیښه نه ده او نه داسې امکان شته چې دا به وروستۍ شي. د عالم په خبره ریاست نه غواړي چې دا ډول پیښې یو قومي جرم وګرځوي او د مذهب او مسلک په بنیاد د خلکو وجنه بند کړي.
دلته د مذهبي سخت دریځې په مټ سیاسي ګټې اخیستل کیږي. خودسری حکومتونه خپل دوام په مذهبي فاشیزم کې ګوري. دا خو اوسنۍ خبره ده چې ریاست د تحریک لبیک مخې ته تسلیم شو. اوس تحریک طالبان سره هم خبرې کیږي. نو داسې حالاتو کې د ریاست مخ په بله واوړي. ریاست په سختۍ سره د روشن فکر سوچ مخه نیولې ده. اوس هغه هیواد کې سیکولر او لیبرل قوتونو ته د ریاست لخوا د ملک دښمنان ویل کیږي.
امتیاز عالم وایي چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې تورن کس ممتاز قادری په دار وزړول شو. خو د اسلام آباد په یو سیمه کې د قادری عالیشانه مقبره او هلته پر روزانه بنیاد د زرګونو خلکو ورتګ دا ثابتوي چې د پریانتا کمارا د وجنې ذمهوارو ته د عبرتناکې سزا په اړه د وزیر اعظم او د پوځ د سرلخکر بیانونه به د مذهب په نامه د خلکو د وجنې دا لړۍ بند نه کړي. لیکوال او شنونکي وجاهت مسعود بیا په دې اند چې په پاکستان کې د سخت دریځې د بیانیې په پرمختګ ډیر منظم کار شوی دی او اوس هم ریاست د دې سوچ تر شا د کلک ملاتړي په توګه ولاړ دی.
په پاکستان کې د دې سوچ تر شا ریاست ولاړ دی. د پاکستان د پوځ سرلشکر د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د سینټ یوې قائمه کمیټې ته ویلي وه چې موږ سخت دریځه او وسلوالې ډلې د پاکستان په سیاست کې ورګډول غواړو. سیاست خو د خبرو اترو او برداشت نوم دی. دا سوچ او دا ډلې به څنګه د سیاسي ګوندونو سره کار کوي او د ډلو ته تشدد ښودل شوی دی او د دوی سوچ دا دی چې بغیر د صلاحیت او قابلیت نه څه چې غواړي حاصلولای شي.
خود امریکا په کارنټ انسټیټیوټ اف پبلک افیرز کې استاد رضا رومی د انپیکینګ بلاسفیمی سرخط لاندې په خپل یو سیډنیز راپور کې لیکي چې ضروری نه ده چې د سختدری د سوچ والا انسان د کومې سختدری د ډلې او یا وسلوال تنظیم سره تعلق ولري. رومی لیکي چې په پاکستان کې یوازې پوځي مشرانو د اسلام نامه د خپل اقتدار لپاره کارولې نه وه، بلکې د سیکولر او لیبرل پاکستان پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علی بټو په واکمنۍ کې پایني توګه احمدیان د اسلام نه خارج وګرځول شول او د اسلامیک سوشلزم، اسلامیک ډالر او د غرب پر ضد اسلامي هیوادونو د مشرانو سازمان جوړ کړل شو. رومی لیکي چې په پاکستان کې مذهبي حساسیت یو نفسیاتي ستونزه جوړه شوې ده، خو په آیرلینډ کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر اثر علی سید وایي چې په اصل کې په پاکستان کې د طاقت سرچینې د سوچ او فکر د بدلولو په اړه د نوي طرز عمل خپلولو صلاحیت نه لري.
دنیا بھر میں جو پاور سینٹرز ہیں ان میں اور پاکستانی پاور سینٹر میں
د غرب د طاقت د سرچینو او د پاکستان د طاقت د سرچینو په ذهنیت کې بنیادی فرق تا دی چې غربي سوچ په سرمایدارانه ارتقا یقین ساتي او د خپل طاقت د دوام لپاره عام انسانانو ته په نوي نوي اسانتیا ورکولو تکیه کوي. د دې لپاره غرب ته د علم ضرورت وي او د علمي ارتقا په نتیجه کې نوې سوچ رامنځته کیږي، خو په پاکستان کې دا سوچ د توپک په کارولو او په زور زبردستی خپل بیانیه په ټولنه په تپلو مبني ده. نو ذکر لتیرو اویا کلونو په پاکستان کې سوچ بدل نه سو او د حکمرانۍ نوې طریقې رامنځته نه سوې.
دا چې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته آیا په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ او تشدد د مخ په زیاتېدو د رجحان معلومات شته او د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري او کنه؟ د دسمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي هماهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار علامه طاهر اشرفي په ځواب کې وایي چې د مدینی د ریاست مفکوره عملي کول به دا ټولې فتنې ختمې کړي.
پاکستان د دې لپاره جوړ شوی دی چې پکې د مدینه منورې غونډې ریاست جوړ شي، چرته چې هر چا خپل حق ملاویږي او د چا حق نه خوړل کیږي. زموږ آئین د قرآن او سنت تابع دی، نو پاکستان به ضرور د مدینه غونډې ریاست جوړیږي او په دې طریقه به د ځوان کول او ټولنې سوچ بدلیږي. نو که موږ خپل آئین او قانون باندې عمل کوو نو چاته پرې د اعتراض ضرورت نشته.
خود اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز وای چې په ټولنه کې د سخت ریزی د سوچ د بدلون او د یو متوازن مذهبي سوچ رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې د قومي ډایلاګ ضرورت دی چې پکې د هر سوچ، مسلک او طبقي خبرې واورېدل شي او د یو بل د مذهبي، نسلي، لسانی او مسلکي حساسیت خیال وساتل شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو نوټس کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او ځینو نورو وزیرانو څخه غوښتي چې د بلدیتي انتخاباتو ضابط اخلاقو پابندي دي وکړي. په نوټس کې له یادو چارواکو غوښتل شوی چې د ممکنه خلاف ورزي وضاحت دي هم وکړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایند وای د دوی د منع کولو باوجود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د بلدیتي انتخاباتو شیډیول تر جاري کېدو وروسته جلسه او ځینې نور فعالیتونه کړي چې د الیکشن کمیشن ضابط اخلاقو په خلاف ورزي کې راځي. په خبره دوی دغه مسله په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر تر سوالي او هغوی پر یادو چارواکو ته نوټس جاری کړ. تفصیل اسرار المومن راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خبرو پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نور حکومتي وزیرانو کامران خان بنگش او شوکت یوسفزی ته د انتخاباتي ضابط اخلاقو په ممکنه خلاف ورزیو کولو نوټس جاری کړی. په نوټس کې لدی کسانو د جواب غوښتنه شوی. د صوبې الیکشن کمیشن ویان سویل احمد په 14 دسمبر مشالې ډوته ویل چې دوی حکومتي ګوند پاکستان تریک حساب ته ویلي وو چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو شیډیول په اکتوبر میاشت کې جاری شوی او دوی اوس جلسې نشي کولی ځکه چې په دې جلسو کې حکومتي ګوند د پرمختیايي پروژو په اعلانولو سره ووټران تر خپل اغیز لاندې راوستي شي. خو دې باوجود تحریک انصاف په 8 نومبر په پیښور کې جلسه وکړه. سویل احمد وای دوه ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د حکومتي ګوند جنډو لګولو لپاره سرکاري کرینونه کارول کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان وایي چې یاد دواړه پیښې د الیکشن کمیشن د ضابط اخلاقو خلاف ورزي ده، نو ځکه یې اعلی وزیر او حکومتي وزیرانو ته ورته نوټس جاري کړي. نوموړی وایي که دې کسانو الیکشن کمیشن مطمئن نه کړو نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. بلخوا د لیبر او کلتور او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي الیکشن کمیشن چې د کومې جلسې پر سر د تا د ضابط اخلاقو خلاف ورزي نوټس ورلېږلې نو په هغه جلسه کې د لسره موجود نه وو. نوموړي په 4 دسمبر مشال ډو ته وویل چې د او نورو وزیرانو یې لسره حکومتي مشینري د بلدیاتي انتخاباتو د کمپاین لپاره نه ده کارولي. دا وایي الیکشن کمیشن دوی هڅې تنګوي.
حکومتي مشینري په کوم ځای کې استعمال شوه؟ د اوس خو اضافه فینانس امیدواران کوم وخت کې چې د پېښور جلسه شوه په هغه کې امیدواران فاینل نو په چا لپاره کمپاین کړو؟
که څه هم د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي که چیرې د خیبر پختونخوا په اعلی وزیر او نورو حکومتي وزیرانو د انتخاباتو د ضابط اخلاقو خلاف ورزي کول ثابت شول نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایډیشنل سیکرټری محمد افضل خان وایي ډېر خلکو د انتخاباتو ضابط اخلاقو خلاف ورزي کړي خو تر دې دمه ورته سزا نه ده ورکړل شوې. افضل خان په 4 دسمبر مشال ډو ته وویل د مثال په توګه د الیکشن کمیشن او سیاسي ګوندونو ترمنځ دا تړون شوی که د انتخاباتو یو کاندید په خپل کمپاین له 40 لکھ زیاتې روپۍ خرچ کړي نو هغه به د انتخاباتو لپاره نااهل ګرځول کیږي خو خلک یې خرچ کوي او تر دې دمه ورته سزا نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې سزا ولې نه ورکړل کیږي.
لاهور کې څومره الیکشنونه شوي دي او سپورې بلیونز اف روپیز لګېدلې دي، عالم خان او اپل وغیرہ. نو حالانکه د الیکشن کمیشن آئینی کی نظر دا ده چې فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹو سٹاپ دی بیڈ پریکٹیسز.
مشال ډو هڅه وکړه چې د الیکشن کمیشن د پخوانی چارواکي افضل خان لخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پر غړي علیم خان د لګېدلو تورونو په اړه له علیم خان سره خبرې وکړو خو د هغه فون بند راتلو. البته حکومتي وزیر شوکت یوسفزی مشال ډو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانون او الیکشن کمیشن د ضابط اخلاقو پابندي د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نورو حکومتي وزیرانو ته پر داسې مهال د انتخاباتي ضابط اخلاقو په ممکنه خلاف ورزي نوټس جاري کړل شوی چې ټاکل شوی د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې به د دسمبر پر 19 بلدیاتي انتخابات وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال رادیو ته تاسې غوږی په قبایلي ضلعو کې په نشو روږدو کسانو د علاج لپاره یو غیر سرکاري اداره احساس ویلفیر ارګنایزیشن وای د آیس په نامه په نشه اخته کسانو درملنې لپاره په باړه تحصیل کې د بیا بحالۍ یو مرکز پرانستلی دی. د دوی په خبره د خیبر لرې پرتې سیمې په تیرا کې یې هم سروې کړي او هلته به هم د دې یوه ځانګړې څانګه جوړوي. د خیبر ولسی وګړي وایي پکار ده چې لرې پرتو سیمو کې د نشې موادو جوړولو ځایونه ختم کړل شي او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی وشي. نور تفصیل فرحات شنواری راکوي.
غیر سرکاري اداره احساس ویلفیر ارګنایزیشن وایي چې په باډا او تیرا کې په سلګونه ځوانان د آیس په نشه روږدي شوي. دې ته کریسټل میت یا میت انفیټامین هم وایي. د ادارې کارکوونکي وایي په نشو روږدو ځوانانو لپاره یې په باډه تحصیل کې د بیا بحالۍ او علاج مرکز خلاص کړی او ډېر زر به په تیرا کې هم د دې یوه څانګه پرانیزي. د احساس ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر سیف الله اپریدی مشال ریډیو توای ایس ډیر خطرناک نشاله او په کار د مور پلار د خپل بچو د ورځنی ژوند او کړه وړنه ځان خبر وساتي او د دغه نشو څخه وژغوري.
ډیر زیات عام شوی دا او دا ایس نشه ډیر زیات خطرناک ده ک یو انسان کم اس کم یو میاش نواله تر درې میاش پورې ایس نشه سراسر یعنی پرله پسې وکي نو هغه دماغي حالات کورنی حالت ټول لمنځه ځي. کم اس کم دا هغه په د خپل بچو تپوس کوي یاره چې خپل بچی ته چرته وي ناوخته راشي.
سیف الله پردی وایي چې په باړاو تیرا کې کوم کسان په دې نشو روږدي شوي باید د بیا بحالۍ مرکزونو ته یوړل شي ځکه علاج یې ممکن دی.
نو چې کوم دی د دې دپاره ریهب سینټرونه هم موجود دي په هر ځای کې موجود دي باړه کې موجود دی او موږ سره کم از کم موجوده سینټر کې دا چې کم از کم زموږ دریمه میاشت روانه ده موږ سره 35-40 پر بیماران موجود دي او کم چې زموږ په ضلع مومن کیو هغه کې کم از کم موږ سره 100 پاس بیمارانو چې هغه کې موږ 50 بیماران پاره کړی دي او د هغه ریزلت ماشاءالله ډیر خراغ لدی یعنی ریسپانس ډیر خده د هغه د علاج طریقه کار هغه چې کم دی دلته موږ سره درې میاشتې علاج کیږي دی موږ دلته نور بیماران پاره شوی دي اوس ښه ټیک ټاک دی هغه
د خیبر ولسی وګړي وای په کار د ایس او داس نورو نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړل شي. دوی غوښتنه کوي باید دغه نشئی موادو جوړولو ځایونه د هم ختم کړل شي. د نشئی توکو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې UNODC مطابق په پاکستان کې دا مهال سباندې 15 کسان په نشو اخته شوي او د صحت سرکاري مرکزونو دومره استعداد نشته چې د دې ټولو متاثر شوو کسانو علاج ترسره کړي. د خیبر پولیس او انټی نارکوټکس اداره ادعا کوي چې دوی په دې وروستو کې په باړاو تیرا کې د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې ړنګ کړي. په لویه کچه یې آیس چرس او هیروین په خپله ولکه کې اخیستي او د دې نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو ته یې د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رپورټونه وایي د پاکستان د درامداتو په حجم کې 102% او د هیواد په برامداتو کې 3% اضافه شوی. دغه فرق ځکه هم دی چې پاکستان ته زیاتره شیان له بهر وړل کیږي او په عین حال کې په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې خپل پیداوار ډیر کم شوی دی. د نومبر په میاشت کې د پاکستان تجارتي خساره 15.5 کروڑ ډالر ریکارډ شوی چې سږ کال دغه خساره تر ټولو زیاته وه. کاروباریان او د اقتصاد پوهان وایي پاکستان باید ګران بایه یا د لگژری شیانو راوړلو باندې ټیکسونه زیات کړي یا دې بند کړي نو بیا ممکن نه ده چې اقتصادي ستونزې ورسره حل شي. تفصیل شانواز سرگزی پر رپورٹ کې ورو.
په تیر میاشت کې د پاکستان تجارتي تاوانونه 15.5 کروڑ او 80 لک ډالر ریکارډ شوی چې کاروباریانې په وجوهاتو کې تر ټولو غټ دا ښیي چې د پاکستان په برامداتو کې کمی راغلی دی ولې په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. رپورټونه وایي یوازې په نومبر کې پاکستان ته د 8 ارب او 1 کروڑ ډالر سامان راغلی دي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د 4 ارب او 12 کروڑ ډالر سوداګانې پاکستان ته وړل شوې وي. د نومبر په 2 د ډان ټي وی په ویبسایټ چاپ شوې د خبر تر مخې د درآمداتو په بیلونو کې اضافه ځکه هم زیاته شوې چې پاکستان ته سږ کال له بهره ګاډي، ځینې مشینریانې او ویکسین مانا دوایانې راوړل شوې. پروفیسر ډاکټر میراج الحق چې د معاشیاتو ماهر او په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې پروفیسر هم دی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل د تجارتي تاوانونو یو وجه دا هم ده چې ډالر ګران شوی او تیل له بهر راوړل کیږي.
تیلو قیمتونه چونکه عالمی مارکیټ کې سبب شوی دي او د تیلو او زمونږ په امپورټ بل کې د تیلو ډیر غټ حصہ ده چې تجارتي خساره دا غي سره سیوا شوی ده. کووډ هم دا غي یو وجه ده. دنیا اکانومي چې کم ده هغه خو ریکوري تر روانه ده خو لکه ایکسپورت چې کم مارکیټ ته نو هغه خامخره د کووډ د وجه نه دا غي باندې اثر پیوته.
بلخوا د ملکی خزانه د مشیر شوکت ترین لخوا د نومبر په 2 دغه وزارت په غونډه کې نوموړي هدایت جاری کړي په درآمداتو کې هغه شیان چې لگژری مانه ګران شیان دي راوړل دي کم کړي شي. په دغه غونډه کې ویل شوی په ټوله نړۍ کې د تیلو، سټیلو او نورو شیانو د قیمتونو د زیاتېدو سره سم پاکستان کې هم ګرانې راغلي ځکه پاکستان دغه شیان زیاتره له بهر هیوادونو راوړي. د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې کاروباري برخه اخیستونکو په دوبۍ کې کاروبار کوونکو سجاد محمد وایي له بده مرغه پاکستان کې زیاتره اندازې لګول کیږي کوټلی سروې نه کیږي چې معلومه شي پاکستان کې په راتلونکو وختونو کې د کوم کوم رقم شیانو ضرورت زیاتیږي او دا هم چې د کموخ په دوران به بحران هم پیدا کیږي
چونکه انټرنیشنل آئل پرایسز تیر ویک کې د اومیکران وایرس په وجه سره د $85 پی بیرل نه $70 پی بیرل تر راغلي دي که داسې د آئل پرایسز په دې لیول پاتې شو یا نور خو مخکته رااله نو بیا امید شته چې سناسو بهتري راشي یا دا سچویشن لکه کنټرول شي د بیلنس اف پیمنټ چې کوم زموږ سچویشن دی دا د وخت کې ډیر برا حالت کې دي او د کې ګورنمنت چې کوم دی نو ډیر زیات تر اوسه پورې ناکام په نظر راغلي دي
د پاکستان د وفاقي حکومت د تجارت مشیر عبدالرزاق داود په خپل ټویټر د نومبر په اول نیټه لیکلی د پاکستان برآمد د نومبر په میاشت کې 33% زیات شوی چې ورسره د پاکستان په کاروباري ګټه کې هم زیاتی راغله خو نوموړي دا بیا نه دی لیکلي چې ګنې پاکستان ته درآمد کېدونکو شیانو په حجم کې څومره اضافه شوی د ډان ټي وی ویب سایټ زیاته کړې ده پاکستان ته دروړونکو شیانو په حجم کې 122% نه زیاته اضافه شوی عبدالرزاق داود په خپل ټویټر لیکلي دوی د دروړونکو شیانو د حجم جایزه اخلي او لنډ وخت کې به هغه هم شریک کړي پروفیسور ډاکټر میراج الدین وای په کار ده چې حکومت تر ټولو وړاندې د راتلونکو وخت لپاره معاشي پالیسي جوړه کړي
د غنمو د امپورټ کولو مونږ ته ضرورت نه و ځکه چې زمونږ خپل کوم پروډکشن دی د چینو او د غنمو هغه پوره د ګورنمنت د میکس مینجمنت د وجه نه یا د هغې پرشر و چې مونږ تجارتي خساره کمه کړو ایکسپورټ کړو اوس لو کوالټي او په غټ ریټ سره مونږ چینی هم د بهر نه امپورټ کړي دي غنم هم امپورټ کیږي
د مشیری خزانه په مشرۍ کې په شوې غونډه کې دا هم ویل شوي را روانو میاشتو کې به خوراکي شیان تیلونه او د ویکسینو راوړل کم کی چې ورسره به په درآمد کې تجارتي بیلونه کم شي شوکت ترین په غونډه کې اړوند چارواکو ته دا هم هدایت جاری کړی دی چې د تجارتي خساري د کمولو لپاره کار وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کوټه او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وای په 2021 کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کې یو خوا د دوی ژوند نوري برخي اغیزمنې کړې نو بل لور ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي ل اټکل سره سم روان کال په درې واړو خارونو کې شاوخوا 415 نوي کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرتلې شمیر ډېر کم وو همدارس په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلې دي پر دې موضوع نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلي خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پرېښودو ته اړ شوي دي په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو تقریبا 700 نه برابر یو سل شل خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي او چې کوم کتاب کور والا دی وي تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړي دي ګران بوکس والا وي چې تقریبا 10 کتابونه به داسې غویم چاپ کړي منګل کور والا تقریبا داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي زیب والا تقریبا چې دا سه سالویخ کتابونه چاپ کړی دي یونیورسيټي بوګیدن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه به چاپ کړی وي او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هنتون اداره ده ناوین دا زل دی کال کې غوښ رفند نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشاله کتابونه ناوین چاپ کړی دي
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د
خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمېر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي،
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې، دا د دوی 500 کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تعداد کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو، هغه لړۍ روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی د توسه به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نږدې شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمېر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پودره ده، موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. داسې نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي، او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا وه او بله وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال که نه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب په لوست باندې او د کتاب په چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغې باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغې کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتېږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک د راتګ کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیره زیاته چاپ کیږي، خو د خرڅ په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دي هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفې او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د مشال ریډیو دا
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی لژمن سره سم بوزرته یو سندره دراورو بیا تاسو په خدمت کې زه حاضر یم.
ټول په یو کور کې داسې څوک واړوم چې مو زخمونه لک ټکور کې داسې څوک واړوم چې مو را ټول په یو کور کې داسې څوک واړوم چې مو زخمونه لک ټکور کې داسې څوک واړوم بے وطنا بے کفنا لا وارسا افغان یو بے وطن بے کفنا لا وارث افغان کچر اخلاص نو لپی غور کی داس سو واڑو مون چه مزخم نا لکت گور کی داس سو واڑو مون سنگر دریم لٹانک کسکڑی چیو لگر پل سنگر دریم لٹانک کسکڑی چی مورا ٹول پیوش کور کی داس سو واڑو مون چی مزخم نا لکت کور کی داس سو واڑو مون خیر تیگ چکی دی زمون وانو منس کی یا وادا خیر تیگ چکی دی زمون وانو منس کی چی می سورور سر بیا ورو کی داس سو وارو مون چی مو زخمو نا لکت کور کی داس سو وارو مون ٹول پیو کور کی داس سو واڑو مون چی مو زخم نا لکت کور کی داس سو واڑو مون
مشال لیدو تاسو یې غوږی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني میاشتې تر پای به په انتخاباتو کې د برقی ماشين د کارولو په اړه تفصيلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن ځینې چارواکي وای چې په تیر انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشينونه کارولي ول خو کارکردګي یې ډېره ښه نه وه. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وای په انتخاباتو کې د درغلي او مخنیوي لپاره برقی ماشينونه کارول موثر رول لوبولی شي. نور تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رای واچولو لپاره د برقی ماشینونو یا الکترونیک ووټنګ ماشین د استعمال په اړه تفصیلات به د روانې دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقی ماشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین څه شی دی او دا څنګه کار کوي؟ په دې حقله په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووټنگ مشینونه یعنی ای وی ایم کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارډ په ذریعه د امیدوارانو او رایو ورکونکو معلومات اچول شوي وي.
التبا دا ووټ چکی تا ووټر چکم من سره په ووټر لیست کې موجود دی دا هم دا ووټر دی کنه بل یو دی دا غین پس په د دې دو یونټ سی یو چکم زمنګ پولینګ سټاپ دی هغه سره پروتي یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې پروتي چې ووټر هلت لارج سکرین اپ کمپارټمنټ دا هغه کې به بلټ راځي او کینډیډیټس نمونه به د سیمبل به چاته د ووټر چول غړي هغه چې دې پریس کې نو دا یو بلټ باکس هلت پرته وای هغه کې یو پاس یو ورکوټه وانت سکرین لګیدل نو هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکارې شي په غیبه باندې د کینډیډیټ نومې او هغه سیمبل به پرینټ شي او هغه به باکس کې ډراپ شي باندې به ورځي لګا.
خوشحال زاده وایي چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول ماشینونه کارولی وو خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډېر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه وه. نوموړي همداراز وویل چې دا ماشینونه به دوه دوه استعمالیږي، یعنی یو ماشین به د انتخاباتي عملې سره وي او دویم به د رای استعمالولو په ځای کې لګېدلی وي چې رای ورکوونکي به یې کاروي. دی وایي چې که په یو پولینګ سټېشن کې د رای اچونې څلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته ماشینونه په کار وي. خوشحال زاده همداراز وویل چې د برقی ماشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو په هولو ترڅنګ به په پولینګ سټېشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي. خو په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نتورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر په اوله نیټه مشال لري ویل چې د رای اچولو لپاره د برقی ماشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي، خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار ده چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره دا قانون عملي شي.
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسي، نو د الکترونیک ووټنګ مشین په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړېدلی سي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټیشن ته د رای ورکوونکي له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 25 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. خو د رای اچولو د برقي مشین په ذریعه په دې کې پر 40 موقعو د درغلي مخنیوي یقیني کېدای سي، خو که مشین نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای سي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې د رای ورکوونکو ټوله شمیره څه د پاسه 11 کروڑ ده، چې په کې له 6 کروڑ زیات د سړو او څه د پاسه 15 کروڑ د ښځو ووټونه دي. د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لږ تر لږه د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټیشن جوړوي او په هر یو کې یې د رایو استعمالولو لږ تر لږه 4 ځایونه وي چې په یو یو کې یې 300 کسان خپل ووټونه استعمالولی شي. هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه وو.
مشر لوی تاسو غوږی د نومبر په 14مه د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخه تراغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه د برتانیې، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ثبت شوې ده. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته خپریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل د نساجمل په دې رپورټ کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 14مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ 1 میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه تر سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو. اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه کوم ځکه ډیر خلک ناشتي التری پرنجینه کوي، التر چې نو لاس تی مخ ته نه سي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سه دی د یری خبر نشتا، خو د یری دا چې وسه پورې لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پوخانه دوی پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوته واری.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا محل څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ-19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
اومیکرون لومړی د سلوختو کلونو یا لدې په کومرو کې مخې ته راغی. زیاتره لومړنی علامات یې د یو یا دوه ورځو لپاره په بدن کې شدیده کمزورتیا محسوسول، د سر او بدن دردونه دي. ځینو کسانو د مرای خرابېدو او ځینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی، خو دا علامات پرې زیرازي. تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
The big symptoms that we have seen.
درختیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل سنگ چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دوه قسمه دي، یو ډی این ای وایرس دی، یو آر این ای وایرس دی. آر این ای وایرس چې کوم دا کرونا دا آر این ای وایرس دی. آر این ای وایرس چې دا ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنٹ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه چې کله دا ولګي نو دا هغه ډیفرنٹ انوایرمنٹ دی، دغه شانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمونږ چې کاوکیجنز دي دا هغه ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی دا وایي چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا چې دا چونکی خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي، چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوایي هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڑا تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
مشال لوي تاسو یې غواګي په دې رسو کې د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو ښوونکو او تر اتلسو کلونو زیات عمر لرونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی ګرځولې دي. خو د پاکستان او د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینونو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي، خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساینسه لري بولي. پامیر ساحل په دې رپورټ کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمۍ او اوازې
دي. د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو ساینس پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2020 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2020 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځینو نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارثي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټم پاکستان چې اول اول واکسین سٹارټ شو، اول اول مو لګولې دي. واکسین هیڅ داسې خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت پہ می وي، او دا صرف دل دا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت میں اس طرح اور دیہ چکے ویکسین مارکیٹ تر ہوگی گا نا آگے بندے باقاعدہ کلینکل ٹرائل کے جی وہ کلینکل ٹرائل اور ریسرچ نہ بعد چکل دا بالکل پتہ وہ لگی چے آیا دیش دا سے اجزا نشتا چکے صحت تھا موزیر یو بی آئی مارکیٹ تر ہوگو سی چکے ویکسین دی دہا بالکل محفوظ دی.
ډاکټر رؤف وايي واکسینونه هیڅ کله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدای، بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وايي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته څه ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. له دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل څارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2000 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګنګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. د هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لری خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی د کې دا سهیتم نکېږي. په دې چې نارمل بچي د شزه او تناري نه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي تاغه سیمنلایسز پورا دی او د خزه خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت ترাজি او داغه فولیکل جوړیږي. دا له دې سره تعلق خو نه لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او که چېرته دته واکسین نه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خوالدي یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدی سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطر آلموست 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د سپیچګیانې جوړ شي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروتین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کېږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي، او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اندی چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبې نه مریضونه سي ونن سبو چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولر سي هغه چې مشه تللی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاہیے تھا کورونا شوی. او بیا چې کله میجر ریسرچ وکړو میجر پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارونو چې هغه ته داخله شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولي
حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسین پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال اړیو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه د پاشې بوت را رسیدلی. په اخر کې درته یو سندره دراورو. په بل خبرونه کې زه ګل ایاز به ستاسو خدمت کې حاضر یم.
ست پورکھی دو بدے اس طرح گل رجی دو بدے اس طرح گل رجی دو جہاں لان دے اب تم محبت محبت جہاں لا دے ابا تم محبت جہاں لا دے ابا دس خلا ڈک د لے ونو دے اس تک گل د رجی دو دے دس خلا ڈک د لے ونو دے اس تک گل د رجی دو دے ਉਸਤਾ ਗੁਲ ਰਜ ਦੋਨੇ ਮਲਗੁਰੂ ਛਿਕਲਉ ਨਖਰੀ ਸਮਾ ਮਲਗੁਰੂ